خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مڼې وای پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو د غډله له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د دې سربیره د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پایل کې په مکرۍ د خبرونو سرټکو ته، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. د کندوز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران لاس و. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. له دې مخکې طالبان ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته نور نو اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ به ډیر ژر پیل شي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولی د ټلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته ویل چې له دریو سوو اړو کورنیو سره مرستې شوي او نورو کورنیو ته به د مرستو د رسولو بهیر هم ډیر ژر پیل شي.
اوس مهال د څوارلس ټیمونو له لورې د بې ځای شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد کندوز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز ښار د نیولو په مقصد عملیات پیل کړل، شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د ملي اردو 203 تندر قولي اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. تندر قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې شپږویشت وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوي وسلوال او د پکتیکا په مرکز خرنه او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وشل شوی دی. تندر قولی اردو وی د غزنی ولایت په وغز ولسوالی او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وشل شوی او څو نور ټپیان دي. او همدارس د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوی دی. لازادی رادیو خبرون اوری. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تور رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې د ایران لاس و. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې معنا بولي او وایي دا ډول بې ګټې او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړه چې تهران د نړۍ د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو چانځایونو د حملو ادعا وکړه. په دې تاسیساتو کې د ورځې تر 5,200,000 بیرلو پورې تیل تولیدیږي چې د سعودي د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. د سعودي د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید موقتا ځنډېدلی دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانیستل شول او خلکو د اوسني صدر اعظم یوسف جاهد، دوه پخوانیو صدر اعظمانو، یوه پخوانی ولسمشر، اوسنی دفاع وزیر او نورو 19 کاندیدانو له منځه د ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخوانی ولسمشر بی جی قائد سپسی لمړینې وروسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیا او رایو په ګټلو بریالی نشي نو انتخابات دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې یې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه او په لاریون یې لاس پورې کړ. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بندې. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې یې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کیږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي چې په دې ترڅ کې له 1300 زیات معترضان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورکړه.
و طالبان هم آدرس گم کردن در یه چکلی گاهی به مسکو میدن و جای دیگره. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالۍ او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي.
ټاکنون به 33 ولسوالۍ هم مواد اساس و غیر اساس از روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پړه د سار بنسټونو اندېښنې سدي.
د موږ اندېښنه جدي دی خو ولسوالۍ پړه د چې هلته د افغان طریقه ځي مواد لیږدول کېږي د رقم جګ سوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شپېته شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 9 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژلو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په دې اړه راپور لرو. دا شان د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف ته د سودغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی مسکو ته د طالبستازو وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي له دغه ډلې د سولې ادرس ورکړه. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سر هیڅ کله هم ځپل شوي نه وو. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
د امریکای او طالب استازو ترمنز د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله تیروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوری ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
د افغانستان د وضعیت په تړاو د خاغلی ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
خاغلی ټرمپ تیره اونۍ د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. خاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د یو امریکایي سرتیري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یو ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهیږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونلډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلیدو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سولیز حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنی دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. امید ظهیر ملې په اړه نور جزئیات راکوي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس از روز جمعه
د تلی تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک د سګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس کې شامل دزګاه های بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنس په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رادیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیکدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون پدی اندیښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته حل ته نامنی در رسیدلې دی او کنه تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغ لا هم ورته قانی کون کې جواب نه دی ورکړل شوی
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم منی چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر اغیز وکړي خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې اویا زره امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 4902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په خه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
به هم د ټاکنو موضوع د 13 ولسمشریزو ټاکنو په پرتله پر راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه چونې نږدې 2000 مرکزونه تړل شوي د افغانستان پر انتخاباتو د ساریو شمیر بنسټونه په دې موضوع اندېښنه ښیي دوی وایي چې د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سرسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي بنسټونو له لوري تایید شوي چې په 2902 مرکزونو کې انتخابات شونې دي د نور جزئیات رحمت افغان راکوي
د ولسمشریزو ټاکنو پر نږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله بلکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6515 مرکزونو کې رایه چونه کړي خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4902 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویرشته چې د دغو مرکزونو شمیر نور هم راکم سي
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده اوس زره درې سوه نه بیا پنځه زره کس پنځه درې سوه کس اوس دا 4900 ته تقریبا کسو ده معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ به څومره نور تړل کېږي ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکز ته متوجه ده نو د ټاکنو بېوالی سره سرېوالی د دغه محاسبې په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي ځکه چې ټول یو وخت ټاکنې تر کې غوښتل
نو موږ وړي زیاته وی چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2000 د زیاتو مرکزونو لیست پارلې خو کمیسیون ته د 4902 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی د دغه کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرس ازادي رادیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 2315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي 4902 مراکز حسب کو د 2315 مرکزونو څخه دا تر 2500 اضافه مرکزونه چې سقوط پاتې کیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره شي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي هم دي ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 12 ورځې وروسته د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږیست دا نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ پته د ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی ورګ په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده په اړه نور حال له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه وورو
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوند ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژند پاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست عامه پوهاوی او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سره شپږتیا مرکزونه لرو او 1515 محلونه لرو چې کابو 5302 مامورین په دې کې په دند ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رای ورکون کوم لیکنه کړی دا هغه کسان چې وجید شریعت دی او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولای دی او په رای ورکونکو په نوملړ کې نوم شته او ان شاء الله ټول بګډون کوي.
په دې ازمینه کې لزګونو خزو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یو پیغله چې د ازمینې لپاره راغلی ویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه او پښان د خزو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خواندو ته ډیر ضرورت ده دلته که چیرته خزه په حوزه کې کار نشي کړای نو نه نشي کولای. موږ ټول دلته باید ځانه کار وکړي حزب حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازمینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مخزي دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې دي استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه که چېرته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي فکر کوم چې شفافیت به هم رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډېر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د ناامنۍ ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقام هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یادې سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپل ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ته چې د مزغوره سیمه ده د هغلته د مزغوره په لسا کې دغه ماموریت په مخ وړو ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزې سره سره دغه تغاړه یې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کیږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشیزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې د ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایې اچونې صندوقونو ته شپږ سوارای اچول کېدي خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته 4 سوارای ور اچول کېږي.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو دا نور مطالب په سوشل میډیا یا ټولنیزو پانو کې په فیسبوک، ټویټر، انستګرام کې هم مندل شي. موږ هلته هم فعال حضور لرو. د کندوز د کډوالو رستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او دوی تر اوسه پورې 300 کورنیو ته اړینې مرستې ویشلې دي او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. بلیر به نور حال اجمل آرین نوورو
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي که چیرې موږ ته کومک نه کوي موږ ته سرپناه نه آماده کوي نو دغه موږ منطقې د سیمې د آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ خپل سیمو ته زمیر روان دی یخنی د ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مجرم خو ډېر ستونزو سره مخ دی. د تیرو جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مهاجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حداقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئولین غړیتوب لري، سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او متضرر دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنیو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنیو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړي ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته را ورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
که یوې خواته د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي اردو د جوړولو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمه ییز اردو د جوړولو د چارو د شټکۍ غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولوله یو ښه نتیجه ورکولی سي چې بیلګه یې د غزنی قرباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم 10 کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالی راسي.
که چیرې چې د محلي اردو جوړه شي د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمه ییز اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کېږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بیکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځایه ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي، خالي اړې ده چې دوی هلته مصروفیت دی ورته په دې کې ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او پای نظمن کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلي.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محیب د تیرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمه ییز اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو پورستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکی درته هارون پاچا اوروي.
رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې 4 پاکستانی سرتیري او یوه ښځه وژل شوې. للیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یوه بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یوه حساس وخت کې شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوې او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژل. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بل پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپل پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجانس وای پر دې موضوع یې په سمدستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو پرستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښته ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې څلوېښت کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکن وایي له هغه راهیسې چې هند اګست میاشت پر پنځمه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوي دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو او پکې د وی خزې د وژنې د پاکستان د تورونو پاړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره یاست. د افغانستان او د بنگلاديش کرکټ لوبه هم پیلېږي، حال به تاسو سره شریکو. خو اوس احمد تکل د ورزو چې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی. لدې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپل ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندوز ښار د نیولو په مقصد په وروستیو جګړو کې شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونۍ حمله کې ایران لاس درلود. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی دی.
د سپورت ورځنی هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو پیلوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې شاهین اسمایي او طوفان حریروت لوبډلې لیو بل سره مخ کیږي. نوموړي وویل چې د لوبې ننداري لپاره به له ولایتونو هم سلګونه نندارچیان کابل ته راشي. د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ له تیرې میاشتې راهیسې په کابل کې روانې دي. په دغو سیالیو کې د زونونو په کچه اته ټیمونه لوبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنگلاديش له لوبډلې سره د شلو اورونو سیالي لري. سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن مازیګر په 15 بجو د بنگلاديش په وړاندې میدان ته لاړ شي او د دې لپاره افغانستان لوبډله پوره چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زمبابوې د کرکټ دا سیالي د جمعې په سپیل شوې دي. او د اسپانیا هیواد لا لیگا لیگ د سلورمې اونۍ په لوبو کې تیر شپه ریال مادرید لوانتی ته او بارسلونا بیا والنسیا فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید او لوانتی فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه د شنبه په ورځ مازیګر د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره شوه چې ریال مادرید درې ګولونه پر دوه لوانتی ته ماتې ورکړه.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه کوم. لوبه د افغانستان او بنگلاديش په 15 بجو پیلېږي. دواړه هیوادونه سلورو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې درې افغانستان ګټلې او بنگلاديش ګټلې ده. اوس هم د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله پامان.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف پلاټک یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر لولسوالینه د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې په رسمي توګه کابو یو کال په یو خونځي کې اقزامه درس ورکړي خو تنخای پاتې ده. دی وایي د دې په شان په لسګونه نور خون کې هم شته چې دغه تنخواګانې پاتې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیل پولیسوالۍ کې د امیر بلند اغا لیساده دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا و چې د تیر کال په ګرمسیل پولیسوالۍ کې یو څو لسلویش لپاره نوی استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه و ګل زحمه و نمایي اجر بالمکتب. نو په ګل زحمه و ماش چې و ټول اجراسو د اجر بالمکتب د شپږ میاشتې ماش پاتې دي. نو وزارت نو کال را لیبته امکان واخلي د ګل زحمه لپاره د نوی کال لپاره او نور ماش ټول پاتې دي.
په دغه امتحان کې خو ته بیا حاضر شوه نه چې امتحان ورکې؟
نیمه حاضر شوی یم. د کوم امتحان وکړې دی؟ خو دغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر. نن سبا کې معلومه.
ستاسو مقصد هغه ماش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړي؟
بله و هغه تیر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه خو هغه ته دا امتحان د مخه و په دا خاطر چې هغه موږ تیر ماش دی چې هغه اجباس
د تیرو استادانو تنخواه نه ده ورکړې او نور هم نیسي
و نه ده ورکړې. هغه هم پاتې دی تقریبا په یو څل سرویس کې ډېر اجر و اجر په مکتب و لږ زحمه و او زحمه چې دی هغه اجر سره دی اجر په مکتب ته پات دی. بعض خلک لا دې سم وایي چې هغه اجر په مکتب په وختي کې معاش لري و هغه لا موږ ته معلومات نه کوي چې دا نو هغه چې کار کړی دی هغه هغه معاش لا پته دی.
دغه ستونزه تاسو د ښوونځي مدیر سره مطرح کړي سوي؟
بلې و د ښوونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه ته هم ویلي دي چې دا زموږ مشکل دی د پرموږ باندې پورونه باندې د خلکو دکاندارانو د نور خلکو سم پورونه کړی دی هغه غواړي راځه نو هغه ته مونږ ویلې دي مهدیته اته تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده. هغه هم دا چې وایي چې یا کیږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته. بس
تاسو مونږ تحصیل کړی؟
مزه لیسانس دی.
غواړي چې رسمي معلم شالته؟
ولې نه غواړم نو خو ما دښتواله چې زه د لسمسه بیا تر د شپږمه پورې زه دوه مملکه مې بس وایم په سیمه کې نو خو دلته اوس داسې چې امکان وخي ابالا هلته وایي کله څوک خبر نه وي کله دغه دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر اوسه پورې هغه کې هغه خپل نه پات چې دي هغه قسم دوه دفعه سانې هغه کامیاب شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس هغه پاته شي نو دا خو بېخي ښه خبره شي رسمي سمه.
مشکل هم زیات دی؟
مشکل زیات دی. نو ډېر معلمان دي یو نفر نه دی تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه هم ډېر په دې کې اوس د ستاتي لیسانس په کچه د چار د پاس په کچه دوه د پاس ډېرې پیسې هم دي او بیا دغه ته موږ آمده و نور کار را سپاتو و هر وخت چې و په دغه مځای کې وي نو ټول کار چې و هغه دغه سره باندې تیر شو او دغه اوس د دکاندار هم پر وړي د نور خلکو هم پیسې را باندې دي. نو خو مشکل دغه دی چې اوس نوي کال ته بېرته امتحان واخیست شو هغه کې هم نه ده معلومه چې څه رقم شي.
څو میاشتې د تدریس کړو؟ یو کال د تدریس کړو؟ یو کال د تدریس کړو
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي خو په هغه کې بیا دا رقم شو چې امتحان په سمبوله کې واخستی د میزان د میاشتې سبا څخه شروع کړي تدریس شروع کړي په هغه کې دا چې وسول چې کم کسان چې وستي هغه د میزان څخه ونیول هغه چې وستانه درو دغه د کرپس ونیول.
تاسو سره د رسمي قرارداد کړي او په میاشت کې یا په ساعتونو باندې په کوم حساب تاسو ته قوزامه درکوله؟
یا هغه کوم زحمه چې و هغه ساتواره و خو دغه چې و دا قرارداد موږ خپل موري د جرم مکتب دا د کال د پاره و دی و کال د پاره
خسته ستونزه بو د پوهنې وزارت مقامات سره به شریک کو.
سلامه ده مهرباني.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت لوایان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه. اغلی نصحت د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې یو کال په یو ښوونځي کې په حق زامه توګه تدریس کړی خو تنخواه یې اوس هم پاتې ده. دی وایي د ده په شان په لسګونو نور ښوونکي هم شته چې حق زامه درس یې ورکړی خو تنخواه پسې سرګردانه ګرځي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې، آیا نه ورکول کیږي که څنګه؟
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوی دي، د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي، هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوی ده. د دغه تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسیدلی وي، او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته په ورکول کیږي، او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو. خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی، د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسیدلی وي.
ستاسو د خبرو نه داسې معلومه شوه چې په دې مسله کار روان دی، او دا خون کې باید مایوس نه شي.
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاس ته رسیږي. موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي. خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله، د دې لامل هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه و رسیدل.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر لولسوالینه د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلی و چې په یو خونځي کې حق زامه درس ورکړي خو تنخای پاتې ده. دی وای د یوازې نه ده، بلکې په لزګونو نور خون کې هم شته چې تنخاګانې پاتې دي. او د پوهنې وزارت ویان دی اغلی نوریه نصحت ژمنه وکړه چې د دوی په اسنادو کار روان دی او دغه تنخاګانې به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا زهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلې دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو راستولې دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي، او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشتره استولې دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو، او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانه وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
والسلام من الله توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبركم بزعب الله ولايات الزخرة شمنزول ورسالي الزخرة شالخير ولكل الزخرة دا خبر پرشدنا دلته شمنزول ورسالي كيف بياغره كيف باشتمن برتوائي بياغره كيف مستلعي وچا وزمي دا خالی پیدا کر
پیغام آزادی ریزی سے پیش دن از مادن تلیفون شمارہ ترتوائیم سپر و تلور و یو شپر کی تلور یو تلور آتا یاد آغا شمارہ تکرار آن سپر و تلور و یو شپر تلور یو تلور آتا سلام علیکم
السلام علیکم سلام الله عند آزادی رادیو کارکون کو ریدون کتا ټول تا بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خیرند حشد د ساز نه عدل تا یو کس دا دی او د رحیم په نامو باندې نوایت د پلان نمې او د لاجان دا تقریبا د دفنځي استقالو دا د هر چا وروري یا زوی یا خپلوان زما غوري نو په دې شماره د اړیکې ونی شي 0 1 0 0 بیا هم شماره تکرارو ما 0 3 0 2 1 2 1 0 0 نو هر چا کا عبدالرحیم وروري هغه نو زما د شماره د جنگ کې نو نور رحم نه نشم وارث تر رحیم نه خوښ وای
سلام علیکم زه محمد نبی یم راي ولایت ته ما ورور ابراهيم جان چې دا اول سال کېږي چې د کور څخه د راکا ده څه هیڅ معلومات نه ستنه د مرګ او نه د ژوند نو څو عمر مخکې په ازادي راځو کې دا چې ویلان خبر شوی وو چې محمد ابراهيم په اړه یو څه معلومات ترلودي په بد مرغه هغه ګران محترم ورو خپل ټلیفون شمیره نه دا ویلې په هغه پیغام کې نو کچیر زما زغ محمد ابراهيم خپل اړه یا هغه ورو راوړي چې دا پیغام یې تری شوی وو نو د مهرباني د مخې بیا ازادي راځو په ټلیفون وکي خپل ټلیفون شمیره دې پرې زیا دې مسکم زما سره په تماس کې سي ما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 9 9 0 0 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
درکنه لورو د فرای ولایت سیزن کینې بالا بلک ولسوالۍ د فلې جنگل د کلی نانو د پلار نوم محمد ایت د زمانو محمد نبی رئیس مشهور و سلام.
السلام علیکم. زه دراجه کرمانیم د وایمه ولایت د واشې ولسوالۍ نوم یاري کني وځه. زه پیغام پردمه په واشې کې دلته مو یو نفر پیدا کړی دی تقریبا د 10 کال به کې چې زړه تړې دی په دغه واشې ولسوالۍ کې اوسېږي. هر مسلمان ورور کې په دغه شمال د مسر اړې کولې چې داوود نوم یې هو په دغه شمال د مسر اړې کولې چې پروا چې پروا یو څو د څه یو اته څه ونول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د فرا ولایت خاصپیر ولسوالۍ د خوستکی وشیدن کما زموږ یو ورو د ورکتې د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولی کومج هغه نمبر ونه نیوي نو دا غزما نمبر کچیری چې هغه سړی توار کوي یا کوم معلومات مو څه وڅ تینځو دراو اني جایزه لري او دا نه پر شورت چې لوام نیمې په څنډه کې شین کال دی دا چې پیرام دوی د یو ګور یو درما مې یو څه څه مې یو پیدا محمد مې زی یو جنت ګل مې زی اکا خیل یا جبو د جرامان د شانزر د عبد ستار و استاد د جرامان دی نو کوم څه معلومات راکې تو ډیر په خوشاله شو دواګان شو. یا السلام علیکم ورحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000223 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415.
اوس پر اسو دوه مې برخې ته چې پاکستان سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې پسیږئ په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو
زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خوله په ویدو کون دا ګنګ دا سرای خیل دا دا ستوري جونی دی شنی غونتا جونی دی سرای خیل دا چیرته چا چیرته توسی مخواهیس کوم چې توسی توسی تاسو چیرته معلومات وشو د ایلان په خاطر سره مو ته معلومات راکړو دی مو هغه د لمبر صفر اووه سوه شپږ اویا درې اتیا شپږ اتیا اووه نوي دی مو لمبر د وسلام.
السلام علیکم. زه میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داود دا دولس کاله کېږي چې ورک دی او د یوله چخړه ګوته کته لورو شانې ده. هر سړی کې هم په دغه معلومات لري د داود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي صفر اووه صفر چلور یو صفر درې دوه پنځه اووه. داود د جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی. په هر چاته کې پاتې په دغه شماره تماس ولري.
الو السلام علیکم. وایم ورته د شمشتین په نامه ده قدرې کاله کېږي چې ورک ده که چاته پته وي په دغه نمبر چې په اویا اووه اتیا سل شپږویشت.
بریا السلام علیکم. زه محمود لاله کلمن ولایت څخه د نغري ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام خدمت زما پلار محمود ظاهر دا اول اتلس کاله به کېږي چې نادرکه شوی دی د خپل کور نه ګرځېدات واخیستلی دي. چا ته یا پاتې وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وهي زه څه شمېره وه صفر اووه څلور سوه پنځوس نهویشت څلور سوه اته اتیا صفر اووه څلور سوه پنځوس نهویشت څلور سوه اته اتیا دا زما نمبر دی.
انسانی مہربانی صفر اووه سوه درې یو سل څلوېښت درې سوه نهه شپېته د ټلیفون بله شماره ده صفر اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا او چې هر چا ده په هغه موږ ته معلومات راکړي خپله شرنې دې ترلاسه کړي.
سلام علیکم. د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ څخه د ګلچین د خیریه څخه زحمت تر کوم. زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځلس میاشتې کېږي چې بیا درکه شوی دی که هر دو سوره پیغه درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یاد اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه شپږ اووه صفر نه دوه واره صفر. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت سرغږېږم. زما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخرود په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادۍ راډیو نه یو پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني صفر اووه اویا پنځوس اته سوه شل شپېته. دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخرود په ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی اوولس اتلس کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه زما پیغام باید نشي چې هر څوک یې اوري او یا مړه ظلم په حکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نوي نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم. سلامونه او مینه درنښت.
د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست قریب چې له ډېرې بس شپږو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درکشته او نه د ژوند درکشته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره خاړې ته یونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه او پنځه دوه سلام شمېره، او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېشم شمېره، صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه. ډېر هیله مند یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېر شي لږه لږه کرا راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلوم پاتې. زما سره د پټېشن یې اړیکه ونیسي. پر اوسه انداز ده څلور سوه اووه سوه څلوېښت شپږ سوه شپږ پنځوس. مسله مننه، ما ته پیغام نشر کړ.
السلام علیکم، زه صفق الله خبرې کوم، د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان پرانته کې زمونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي، که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیع الله نومېږي، ولد شفق الله، بل جاوید نومېږي، ولد عزیز، مجاهد نومېږي، ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي. یو پندخان نومېږي، یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم کړي، یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه دي. یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې، د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زادی علیکم پر هلون ولایت بولند سیمه سره سر پاری کې کېما. زماره کاکا یو وی دی چې نن یې اسمت لا دی، د پلار نوم یې ګل احمد دی، پنځه لس کاله عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري، په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان شه.
آزادۍ راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه. زما یو زوی د اشرف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه لکه شوی یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په الله کې زما دی په دغه پروا بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه اته ته یو دوه توره شمېره ده. صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بیا پلار بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام دا دی ورورک کاسړی مازاګا وری د آزادۍ راډیو د لارې څخه. موږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت تمه ده چې ورک دی. د کور نه براکه دی، ایران ته اوښتی دی، ایران بیا نه دی راغلی. نه په ایران کې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. شمس الله نمیر دا پلار نمی دا واجن بیشا او مر سر دی پا دا گوش میره علی کونی سی چی مر دا دا شرینی دا خپل شرینی دا دلاسا کیش مر سر دی که یا چوک مدمات لری یا مر سر دی خپل جاگ آو دی چی مر سر دی پا دا گوش میره علی کونی سی زکا چی کورتا چوک نست سوازی دا گا دای و کور پر دا والار آگا دم داشتا مر سمیری دی که پروه یا وولش او نسا یا در پینزو هست نسا و پینزو هست او دا بلش میرا با چه پروه پینزه چه پر پینزه دریه پینزه یو سلور او اته دو دا بلش میرا بیسین دا دوالی بیسین شمیلی بیر مصدی پا دوگو شمیره علیکونی سیز منم چی دیمی که رحمت احمدی بی دا ایلمن اولایت دا نوی اولشالی نستاسور پا تمانش کیم کور موادان
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو عزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه